د ماسپخین دوه بجې شوې زموږ غاګله ازادي راډیو اوري. قدر منوریدونکو د ازادي راډیو په دې او سات خبرونه کې دا زما حق دی پروگرام خبريږي. په دې خبرونه کې ملالې بشیر ستاسو قربانه ده. خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې زه احمد تکل وړاندې کوم. چارواکی وایي د تورخم سرحدي خارګوټي ته نږدې د خیبر پر لویه لاره نن سهار وختي د ځمکې د ښویېدو په پیښه کې لږ تر لږه دوه کسان مړه شوي او شپږ تنه نور ټپیان شوي دي. د دوی په وینا ویره شته چې تر خټو لاندې شویو لاریو کې به لسګونه نور کسان بند پاتې وي. په سیمه کې د ازادۍ راډیو د مشال څنګ خبریال خبر ورکړی چې د پیښې له ځایه د دو افغانانو مړي راایستل شوي او ژغورونکي تر خاورو لاندې د نورو احتمالي پاتې کسانو د راایستو هڅه کوي. چارواکو همداراز ویلي دي چې ژغورونکي ډلې د درنو ماشینونو په مرسته هڅه کوي خټې له لارې لرې کړي. د خیبر ولسوالۍ مرستیال کمشنر عبدالناصر خان رویټرز خبری اژانس ته ویلي دي چې په دې پیښه کې څه باندې شل لارې یا پوره یا په قسمي ډول تر خټو لاندې شوي دي. ملګری ملتونه اټکل کوي چې کله افغانستان سره په نړیوالو مرستو کې 10% کموالی راشي نو ښایي د دې هیواد اقتصاد سقوط وکړي. د ملګرو ملتونو پرمختیایي ادارې په یوه تازه څیړنه کې چنن خبره شوې دي چې که داسې وشي نو په افغانستان کې به انفلاسیون لوړ شي او د افغانۍ ارزښت به راولویږي. د بېلابېلو هیوادونو چارواکو خبرداری ورکړی چې ښایي د نړیوالو کړکیچونو او په نادولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د طالبانو د بندیز له کبله له افغانستان سره د نړیوالو مرستو کچره کمه شي. د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې یا UNDP اټکل کړی چې که په دې مرستو کې 10% کموالی راشي نو د افغانستان اقتصاد به 0.4% سقوط وکړي. د طالبانو حکومت تر اوسه د ملګرو ملتونو د تازه ارزونې په اړه څه نه دي ویلي. د اوو لویو صنعتي هیوادونو ډلې یا G7 د طالبانو د حکومت لخوا د ملګرو ملتونو او نورو نادولتي مؤسسو په دفترونو کې د ښځو پر کار د بندیز د سمدستي لرې کېدو غوښتنه کړې. د G7 د بهرنیو چارو وزیرانو نن په جاپان کې د خپلې دوه ورځنۍ غونډې په پای کې په یو ګډ بیان کې ویلي چې دوی په نادولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د بندیز په ګډون د ټولو افغانانو پر بشري او اساسي حقونو د بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه کوي. G7 همداراز د ښځو او نجونو پر بشري حقونو د تیری او له مذهبي او قومي لګکیو سره د تبعیزي چلند له کبله پر طالبانو انتقاد کړی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد فرانس پرس خبري اژانس ته په یو بیان کې د G7 ډلې غوښتنه رد کړې او ویلي دي چې نور هیوادونه د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه نه کوي. د لویدیځو رسنیو د راپورونو له مخې په سودان کې د نښتو په نتیجه کې د وژل شویو کسانو شمیر 200 ته نږدې شوی. رویټرز خبری اژانس د وژل شویو شمیر 115 او د ټپیانو شمیر 1300 یاد کړی دی. پرون د سودان په پلازمینه خرطوم او نورو ښارونو کې درنې نښتې روانې وې. د خرطوم په بېلابېلو سیمو کې د چاودنو، ډزو او هوایي حملو غږونه اورېدل شوي. په دې نښتو کې له هوایي ځواکونو همکار اخیستل شوی. په سودان کې دا تاوتریخوالی د شنبې په ورځ د پوځ د مشر عبدالفتح البرهان او د هغه د مرستیال محمد حمدان دقلو ترمنځ چې د ملیشاو قمندان دی پیل شوی. او د نړۍ د اوو لویو صنعتي هیوادونو ډله یا G7 وایي چې دوی اوس تر پخوا په خپلو کې ډېر یووالی لري. د کوربه جاپان د بهرنیو چارو وزیر یوشی ماسا هایاشي نن په تفریحي ښار کاروي ایزاوا کې د G7 له غونډې وروسته یوې خبري غونډې ته وویل چې د دې ډلې د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو ترمنځ د یووالي اوسنۍ کچه له دې مخکې کله هم نه ده لیدل شوې. دا په داسې حال کې ده چې G7 ډلې پر تایوان د چین د فشار له زیاتېدو او په بیلاروس کې د روسیې لخوا د اټومي وسلو له ځای پر ځای کولو سره مخالفت کړی.
د ښځو د اساسي بشري حقونو په اړه د ازادي راډیو اونیز خبرونه
السلام علیکم ته ازادي رادیو اونیز خبرونه د از ما حق دی ته شرغلاست زملالی بشریم د دې خبرونه تخنیکی چارې می رحمت صاحبای پر مخړی. د بشری حقوقو نړیواله اعلامیه یا UDHR یو نړیوال سند دی چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی تصویب کړي او د ټولو انسانانو حقونه او ازادۍ تضمینوي. د دې نړیوال اعلامیه د 12مې مادې لمخې د هیڅ چا له شخصي حریمه باید سرغړونه ونه سي، په کور، کورنۍ یا رسمیاتو کې یې پر خپل سرې توګه لاسوهنه ونه سي او نه یې هم باید پر عزت او وقار باندې تیری وسي. هر څوک د دا ډول لاسوهنې او تیری پر وړاندې د قانوني خوندیتوب حق لري. د شخصي حریم حق څه معنا لري او د قانوني ساتنې حق څه ډول کیږي؟ په افغانستان کې د عادي خلکو په ځانګړې توګه ښځو خصوصي او شخصي حریم څومره خوندي دی، پر دې موضوع د خبرو لپاره راسره نن د افغانستان په ولسي جرګه کې د خلکو پخوانی استازي اغلی شینکی کړوخیل او د خلکو پخوانی استازي اغلی ګلالی صافی میلمنی دي. دوی دواړه له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوي دي. دواړو ته شرغ لاستویم په دې خبرونه کې او مننه چې تاسو وخت وایستئ له موږ سره خبرې کوي. اغلی کړوخیل، لومړی پښتنه بل تاسو څخه وکم، په افغانستان کې د قانون له مخې آیا داسې څه شته چې د خلکو د شخصي حریم خوندیتوب پکې راغلی وي؟
سلامونه تاسو ته او د پروګرام ټول اوریدونکو ګډونوالو ته. باید ووایم چې افغانستان په خپلو ټولو قوانینو کې هغه بین المللي تعهدات هم چې هغه هر کنونسیون وي یا بشر د حقونو اعلامیه وي هغه ټول منلی دي او مسؤلیت درلوده چې په قوانینو کې هغه پلی کړي. بله، په افغانستان کې قانونا بدون د محکمې د اجازه څخه او د یو قانوني پلاوي چې په هغه کې به همیشه سرنوال موجود و او د یو کور د پلټنې یا کور ته ورتګ یا د تلاشي په خاطر په هغه کې مېرمن هم موجوده وه، یا په قانوني شکل به یو کور ته مراجعه کېده، اطلاع به ورکول کېده، اجازه به اخیستل کېده، استاد به ورسره شریکه کېدل او بیا به د هغه کور پلټنه کېدله. او قانونا هر څوک خوندي و، مګر هغه چې قانون به فیصله کړې وه چې یو څوک باید وغوښتل شي، پوښتنه تر وشي او د هغه د ساتنې په خاطر به بیا محکمې فیصله کوله چې هغه په کوم جرم باندې متهم دی او کنه دی. غیر دغه نه ټول خلک بس بریم سما او برات درلوده او غیر قانوني شکل هیڅ دا حق نه درلوده چې دی چا شخصي حریم ته داخل شي بدون د محکمې د اجازه څخه دغه کور پلټنه وکړي یا گرفتار کړي یا شکنجه کړي یا خسارانه بدون دلایل وساتي.
مننه ډیره کړوخیل صاحب، زه بیرته تاسو ته راځم. اغلی صافی، تاسو څخه به په همدې تړاو پوښتنه وکم چې د قانون له لحاظه لکه اغلی کړوخیل چې هم یادونه وکړه چې په افغانستان کې د خلکو شخصي حریم څخه باید سرغړونه ونه سي او د خلکو په کور، کورنۍ او همداراز په رسمیاتو کې پر خپل سر باید لاسوهنه ونه سي، خو تاسو په نظر په دې وروستیو کې هغه فعالان چې طالبانو نیولې دي او د دوی د کورونو پلټنې هم سوي دي او په ځینو مواردو کې لکه د قلم لارې بنسټ ایښودونکی ماتیو لاوی ساچی ونیول سو، د دوی ورور په یو ویډیو کې وویل چې د دوی څخه موبایلونه یو وړل سول او د دوی موبایلونه پلټل سول او همداراز د طالبانو چارواکو خپل کسان د دوی کور ته ورولېږل. دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره ستاسو په نظر باندې څه باید وسی او هغه قانون چې په افغانستان کې مخکې عملی کېده اوس شایي عملی نسی، په دې برخه کې څه کېدای شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه خپل سلامونه تاسو ته، تاسو محترم میلمنی او اوریدونکو ته وړاندې کوم. متاسفانه په افغانستان کې تل ویلیشن چې دا څلور څلوېښت کاله یو قانون دا یو د قانون پلی کېدل دي چې متاسفانه په هر ځلي په هر دوره کې د تاریخ هغه قانون چې د ملل متحد قوانینو سره سم ورته افغانستان هم ژمن دی هغه هم نقض کېدل او اوس هم متاسفانه نه د داخلي قوانین مراعت کېږي او نه بین المللي کنوانسیونونه څوک په نظر کې نیسي. دا خو یو څرګند حقیقت دی چې د شخصي حریم د خلکو باید مسؤول اوسي، د تعرض نه مسؤول دی. دا قانون وایي. متاسفانه په افغانستان کې اوس د قانون سره سم اعمال اصلا ډېر لږ او یا هیڅ نه ترسره کېږي. تاسو ډېر ښه مثال ورکړ د بیسا د کور پلتنه اوام دنگه نور ده تا بیسا دا نور خلچ ده کورونه سلکیگی متاسفانه پا جبر یا بدون ده کم اکم ده محکمه یا ده سرانوال ده فیصله سرسام هیچوک نزید او البته په هر قانون کې په هر حالت کې بیا هم استثنا موجود ده که چیرې یو خطر د توریزم وسیږي او خطر د دې وسیږي چې د دې کورونا چاته ضرر رسیږي هغه صورت کې بیا عاجل عمل اقدامات هم ضروري دي چې په د جمهوریت په وخت کې مو خو متاسفانه اوس یو سلسله سرغړونې د حرجیت تېرې شوي دي. متاسفانه موږ اوس یو واضح قانون نه لرو چې موږ ووایو چې په کوم قانون په اساس باندې قانون اساسي قانون موږ فعلا لغوه دی. مدني قوانين کشته دي موږ نه پیګو چې د کوم اساسي قانون په اساس باندې مدني قانونونه مراتیږي. دلته یو عجیبه یو ګډوډي کولای شو چې منځ کې ده چې موږ هیڅ نشو کولای وایو چې د قانون په اساس دغه کار چې کړی دی سم دی که ناسم دی، ولې چې موږ هغه قانون چې باید وسیږي هغې باندې موږ استناد نشو کولای. راځو د خلکو د کورونو د پلټنې لپاره متاسفانه او موږ اورو چې چاپې لګول کېږي، خلکو کورو ته ننوځي، موبایلونه کورونه هر شیان ورته لټول کېږي، حتی د ښځو سره بد چلند کېږي، حتی په بعض چاپو کې یا ننوتلو کې چې کورو ته ځي د ښځینه پولیسو نه شتون خلک نه شکایت کوي. دا هغه ټول موارد دي چې د قانون په اساس یعنې صورت نه مومي او یو خودسره یا د دې د احوالو سره سم یو اقدام دی چې مکثره بنګلي جامې او شنان افغاني ټولنې د کلتور او د عنعناتو سره ناسم چلند دی. خلک هلته موږ او تاسې خپل دود لرو، د ښځو سره باید ډېر با احتیاطه برخورد وشي چې دا هم متاسفانه بعضان نه کېږي. نو دلته نه پوهیم چې د چا نه شکایت وکړو، شکایت دې نه وکړو چې قانون څوک نه مراتوي، که شکایت دې نه وکړو چې قانون موجود نه لري. نو وخت چې قانون مثلا اساسي قانون موجود نه لري او مدني قوانین د کوم قانون په اساس باندې تنه استفاده کیږي دا هم نامعلومه ده. نو هر شی امکان لري، متاسفانه خلک دې نه رنجوړي او صدمه خلکو ته رسیږي. ایله ده چې هر څه زر چارواکي چې اوس مسؤلیت د چارو لاسته اخیستی دی او د عدالت او د حکومتوالي یعنی زمواري خلکو ته کوي چې ځان ته قوانین جوړ کړي د اساسي او د یعنی د اجتماعي قوانینو مدني قوانینو لار خپل ځان ته غوره کړي تر څو چې خلک ځان مسؤل احساس کړي.
مننه اغلی صافی، زه بیرته تاسو ته راځم. اغلی کډوخیل، لکه تاسو چې واورېدل اغلی صافی په خپل خبرو کې همدارس د افغانانو دود او دستور ته هم اشاره وکړه چې افغانان دا نه خوښوي چې د دوی کورونو ته پرته له اجازه څوک ورنه نوځي، خو په ګڼو مواردو کې لیدل سوي دي چې اعتراض کوونکي ښځې نیول سوي او پر ټولنیزو رسنیو داسې ویډیوګانې هم خپرې سوي دي چې ښکاروي چې دغه ښځې ژاړي او وایي چې طالبان یې کور ته غلی دی او د دوی د نیولو هڅې کوي. او بیا ورسته ولیدل سول چې هغه شدي زندان ته وړل سوي او څو اونۍ ورسته راخوشي سوي هم دي او تر اوسه هم ځینې په زندانونو کې دي د طالبانو. په داسې حال کې چې طالبان پر نړیوالو ځواکونو باندې دوی انتقاد کوي چې د خلکو کورونو ته به پرته له اجازې نه نوتل په افغانستان کې او چاپې به یې وهلې. اوس څه باید وسي چې خلک د طالبانو او د نړیوالو ځواکونو ترمنځ یو څه توپیر خو وویني او یو څه د احساس وکړي چې دوی خوندي دي؟
طالبان اوس خو په واک کې دي او دوی ته مسؤلیت متوجه دی. اوس هغه مخالفه مسله ډله نه ده چې په ډېر غیر قانوني شکل به دوی خپل عملیات کولو او وګوري چې په افغانستان کې یو نیم لک کسان ووژل شول چې په هغه کې ټول خو د جنګ صحنه نه وه، دا ټول په ملکي او په عامه ځایونو کې وژل شو. دوی د عسکر د پاره پوره یو ولس په شهادت ورسو. یاد به مې چې په کله پکتیکا کې یو محلي پولیس په یوه مسابقه په تماشاچي پای سو په د کرکټ لوبه کتله، نو هلته چې دوی یو انتحاري وکړ څلور څلوېښت کسان په شمول د ماشومانو شهیدان سول. یعنی نه پوهېږم هلته څنګه د یو کس د وژنې په خاطر څلور څلوېښت کسان شهیدان کړل. دا خو هغه حالاتو چې دوی ځان تابع د قانون نه ګڼل، ګرچې هغه وخت کې خلکو دوی ته په هېڅ شکل برات نه ورکړی، اما کله چې اوس دوی په حاکمیت کې راځي دوی عین برخورد کوي. بیا هغه نه چې د هغه وخت د اوس وخت توپیر وکړي، اوس خو ځان بدمسؤول وګڼي، دنیا درته متوجه ده، دنیا ته وایي چې یو قانوني حکومت دې جوړ کړی، اسلام او شریعت پلی کړی، په اسلام او شریعت کې دا رقم برخوردونه دي. وګورئ نه تنها چې دوی دغه کورونه مثلا جوړې، څنګه چې مېرمن صافی ملوبای وویل چې په استثنایي حالتونو موجود، استثنایي حالت هغه وخت چې خطر په مغه وخت د انتحار و د انفجار، یعنی یو دی دیوی خطرناک حمله دلیل موجود و پا مغ وقت که باید مغ یو نظامی عملی مخنوی لپاره باید عجل اقدام شوه وای. اما پا یو کورنی که چه مغ دا قد چه دی خطر و دی مرگ و دی وژن تهدید نو، پا هیچ صورت غیر قانونی پلتن و داشن نکدل و مجبور و چه یو قانونی لار نه کورت دنه نشی. نووس خو باید دوی باید در قانونی شکل باندې یو کار وکړي. د انجونو سم معترض انجونو چی غوښتي؟ خو مکتب غوښتي او کار غوښتي او فعالیت غوښتي او وخت سفر او د انساني برخورد غوښتي. دوی وسلابه دوی توپ او ټانک تلو د انتحار انفجار کوم څه په داسې ور خطای باندې په ډیر غیر مسلکي شکل باندې صداقت د غلطانې سر به کړی نه دی، لو قدو نه ډاک دی فکر کې چې ماغه جنگي حالات او منډه وکول او مخکې غنسي حکومت ونیسي باید کا وژنه کې کې گرفتاری کې او څوک وړه کوبه به اوس خپل سیستم ته په لاس کېده. باید ډیر په یو انساني طریقه باندې، په ډیر په قانوني طریقه د قانون مطابق باید تاسو یو کوټه نه نوځي اجازه وغواړي، یا میرمن ځان سره باید ولري، که هغه پولیس وي که هغه سارنواله وي باید په هیئت کې موجوده وي، او چا ته ورته وایي چې تاسو نظر په دغه فعالیت باندې هغه سي نیول کېږي، غوښتل کېږي او تاسو باید راسئ تحقیق ورکړئ. تاسو به لیدلی وي چې برمان پروانه ابراهیم خیل بعد رقم وژ ویل چې حتی کله چې زه موټر کې کېنولم زما زیم ونیولم او د منه پیګم څنګ کور نه او خیر ته راوست موټر کې کېنولو، او د دې جلکې ځوان جلکې یو څنګه یو طالب کېناست بل څنګه بل طالب کېناست. به دې ورته ویل ستاسو خو شریعت پلی کوي، تاسو څوک یاست؟ د ما څه کېږي؟ محرم مې یاست چې مې په خوا کې ناست یا بل خوا کې؟ به بالغه یا یو جکسا د مخ ته ناست ګوره په غیر دا رقم گرفتار کوي. بل څه هغه زندانونه چې دي دا رقم زندانونه دي چې هلته نه پکې بلاستن شته، نه پکې بالغ شته، نه پکې توشک شته دی چې یو انسان د استراحت لپاره ضرورت لري. دا په کوم اسلام شریعت کې راغلی چې د ضرورت د اړتیا مطابق هیڅ سهولت یو څوک چې په یوه مضنون ته تاسو ورته باید برابر نه کړي او دا رقم د سپې او تشه کوټه کې واچوي؟ په یخه کوټه کې چې په ژمي کې یو چاته یو کمپله ورنه کې والته باید شپې وساتل شي. بیا څوک هر څو په وایي د دروازه هلته خو غیر قانوني له تر اوسه نه قانون شته، نه سیستم سته، نه تشکیل شته، نه په اصلاح هغه سلسله مراتب شته. و هر چا به دروازه راوازه کړه، به یو څوک به په لغته باره کړه، یو چا به بهښته رانه کش کړي، یو چا به په سوک ووهلم، یو څوک به په څپړاخ ووهلم. که دا ولاړ شي یوه څپړاخم دا یو شکنجه کول یو تعذیب کول د یو انسان دی. دا په کوم قانون کې راغلی ستاسې باید داسې وکړئ؟ په کوم جرم باندې؟ دا کوم تهدید موجود نه؟ ستاسې باید اوس د جمهوریت ته باید اوس خلک دعا وکړي چې ته له ټولو مسله تهدیداتو برسره چا دا رقم برخورد تاسو نه کوئ؟ یو جلکۍ پهچه دی او یو مدني اعتراض خطر تا لپاره څه ده چې ته دومره یو په دې شکل یو څوک باید شکنجه کړي، بندي کړي؟ بیا یو اتاغه مېرمن وویل چې په ډېرې نامناسبو ځایونو کې دوی ته مثلا شکنجه ورکول شي، هر ځای په لغته دي وهلی، یعنې خدا خو صحیح ده. بیا خو دغه انسانان خو یو ځانګړی ضرورتونه لري، په نجونه خصوصا میاشتني ضرورتونه دي، بل مسایل دي، هغه هم دا سهولتونه دوی ته موجود نه و. فامیل سره په تماس کې نه له همچنه لرې ساتل دا څه رقم گرفتاریانی وی، دا څه رقم شکنجه؟ یعنی په غیر قانونی شکل باندې دوی گرفتاریانی کوي، هغه وخت گرفتاریانی هم که ټول دغه غیر مسلکي کسان او په ډېر خشن او زشت برخورد د ښاغلي متیو الله ویسا مورې ته ګواښ کړی او کنځلې ورته کړي دي. اکثره ځایونو کې د دوی فامیلونو ته کنځلې کړي، حتی هغوی وهلي. بیا متیو الله ویسا ځکه چې یو مدني فعال چې دا دولس دیارلس کاله کېږي د تعلیم دپاره کار کوي، د تا لپاره څه بد کړي و چې بیا ورونه یې وځي، بیا ورونه یې ورته وهلي دي؟ زه دا رقم په دې اسلام او په دې شریعت سم اثر خلاص نشو. دوی باید رسمن جوابگوی وسیگی، یعنی امه گرفتاریان غیر قانونی دی، ادو وقت گرفتاران دا دقا ترتیب غلط دی، بیا ساتن پر دیر غیر انسانی طریقه بندی دی، او پا آخر که دی جوابگوی مندی، بیا خاقل مجاید پر دیر جورت مایی سچوک تا شکنجشن وینه یو دا تبلیغ دا دروغ دا غدا، یعنی دروغ وحلم یو دا زام رو پر دوم را حد بند دروغ وحل نستاس ده هیچیش رو پر جواب گوه نه از اینه پیگم دو شریعت خود در دقیقتا برداشت شریعت نده در باید پیو کاغذ بندی ولی که چه خلق پوزیسی در گرفتاریانی پکر رقم دی در یو غیر شرعی شریعت ده، در یو غیر قانونی شریعت ده، در یو غیر انسانی شریعت ده، در کلشان باید ولی کلشی.
مننه اغلی صافی، تاسو واوریدل چې اغلی کډوخیل ویل چې په زندانونو کې د طالبانو لخوا ته بندیانو سرناوړه چلند کیږي او د دوی شخصي حریم خود څه کوي چې ور باندې شکنجه کیږي، اما طالبان وایي چې دوی د یو حکومت په توګه حق لري چې خلک ونیسي او تحقیق ورڅخه وکړي.
بیا مهمه چې او حق لري لکه د حکومت په شکل، یعنی حکومت حق لري چې او چنده تحقیق وکړي، پوښتنه وکړي چې ریښتیا شک لري یا شواهد لري یا اسناد لري، د اسناد او شواهد په اساس باندې د هغې باندې یو تور ولګوي، او متهم حق لري چې خپل د بېګناهۍ دپاره یو مدافع وکیل ولري. نو داسې خو نه کېږي چې ته به په ما تور لګوې چې ته غیر د حکومت په خلاف دی او کار کړی او ما ته اجازه را نه کړې چې زه د ځان له دفاع وکړم. نه، دا خبرې یو ډېر مسلکي برخورد ته ضرورت لري. طالبان فکر کوي یانوزم چې دی هغه په غرو او په دشتو او په کلو کې جنګیږي. زه نه وایم چې دی به په دې کې به هوښیار خل نه اوسي، اما په اکثر په کې ډېر بېسواده خل دي. اصلا د مسلکي تعلیم په دې کې ډېر لږ دی، سرانولي او قضا باندې یعنی پوهاوی د دې خلکو ډېر لږ دی، قانون د شتون نه دی ډېر بې خبره دي. تر اوسه دی هم خپل د مخالف سره د جنګ د طریقې نه برخورد کوي. یعنی د حکومت حق دی چې خپل د یو چا باندې چې شک ولري هغې نه باید پلټنه وکړي. بیا راځو بیا بېرته هماغه ویسا صاحب ته. ویسا د اولین ځل مې چې ویسا صاحب پېژندلې 2008 کال و، چې د هغه وخت هغه لګیا دی او هغه لرې پرتو سیمو کې فقط ماشومانو ته او د هغې پلرو ته د علم په باره کې تبلیغات کوي چې خپل ماشومان مکتب ته ولېږي. دا د دې حق دی، دا یو ان جی او ده که یو سازمان دی که مؤسسه ده، هر څه ده دوی ته دغه مؤسسه ده، دغه هدف دی، خپل هدف ته د رسېدو. یعنی که تاسو فکر وکړئ که طالب یو مکتوب یا یو پرزخط لیکلی وسي ویسا ته چې ته راځه موږ تا باندې شک لرو، تا نه غواړو پلټنه وکړو، ویسا به حتماً حاضر شوی. اجازه نه و چې کور ته په ډېر تشدد باندې لاړ شي او هغه د کور نه په هغه شکل باندې لکه یو مجرم پر رقم راوبس پل کړي چې مطمئنه اوسي چې په ویسا کې هېڅ جرم نشته. او یو تعداد ډېر سطحي نګار طالبان چې هغوی اصلا هر شی په خپل په نظر ګوري چې نه پېمدري عکسونه د خارجي ښځو سره دي. اته ما یو چا وویل چې که د خارجي ښځو سره عکس نیول جرم اوسېږي، خپې پس موږ وزیر د خارجه هم د نارباني چې یو پردۍ ښځه وه دغې سره یو ځای عکس لري، نو هغه چې حق لري نو ویسا هم حق لري چې د یو پردۍ ښځې څنګ کې ودرېږي او خپل د کار په باره کې ورسره خبرې وکړي او په دې صحنه کې یو عکس ونیسي. یعنې ګوري د ویسا جرم هېڅ معلوم نه دی. هر جرم که په چا کې اوسېږي د حکومت حق دی چې تېنه پلټنه وکړي، اما دا پلټنه باید د شواهدو د اسنادو په شتون کې وسیږي. او که ته شواهد او اسناد نه لرې هوایي اتهام واردول هېڅ رسمیت نه لري، یعنې هېڅ په اصولو برابر نه دي. او متهم هم حق لري چې عقلا یو وکیل د مدافع ولري چې د دې د حق یا خپله یا یو وکیل د مدافع د حق نه دفاع وکړي. نو دغه سلسله چې نه اوسېږي د پروسه بالکل اصلا د شروع نه تر اخره پورې غلطه ده. بربریت دی ویلی شو د وای چې یو خودسری یو خودکموي کار دی او هېڅ اصولي نه یې پیامد اصولي دی نه یې برخورد اصولي دی او نه به یې نتیجه به اصولي اوسېږي. راځو د مجرم او د متهم قسم دې خوړه شو. اصلا طالبان باید اول تر اوله خپل خلق مسلکي کړي. یعنی تاسو فکر وکړئ چې موږ په زراعت مسلکي سره ولاندرلودل په سلاو
زراو قاضیانم درلودل مدافع وکیلانم درلودل دا په یو ورځ کې ټول د کار ګوښه کیږي یا که د کار نه ګوښه کیږي کور ته لیږل کیږي د دوی په خبره ماشونه ورته حواله کیږي. یعنی ولې ته ماشونه ورته مفت حواله کوي؟ د دوی نه کار وخه دا ټول خو ستا په نظر مجرم نه دي. خدای دپاره دوی خو دغه مملکت کې زیږېدلي دي، دغه مملکت کې لوی شوي دي، دلته یې تعلیم کړی، د بیت المال د پیسو نه دوی مکتب ویلی، فاکولټۍ ویلی. ته نو ولې دا دغه سرمایه د لاسه ورکوي؟ هغه څه چې امریکا خپل په خود سره د مغز فرار ورکه و زموږ ګلالي متخصصین په یو بانه باندې ویسه چې هغه هم یو ښه عمل نه و، او باقي منده ای د کار طالب کوي، باقي منده څه چې زموږ مسلکي پرسونل دی هغه په کور کې نه وي، او ګویا به ډېر په افتخار وایي چې موږ خو کور کې ورته ماشونه حواله کوو. ترېتول یو چاته مفته پیسې ورکړي، دا خو د بیت المال په پیسو روزل شوي خلک دي، دوی باندې مصرف شوی دی، باید د دې استفاده وکړي. په څنګ کې راځي یو طالب چې د هیڅ نه خبر نه دی، د هیڅ نه خبر نه دی، یو سرباز په کلی کې جنگیدل، هغه راځي د چارې مخته وړي، نو هغه به څه رقم مسلکي برخورد د مجرم سره وکړي، څه رقم مسلکي برخورد به د متهم سره وکړي، آیا هغه به د مجرم او د متهم په توپیر باندې پوه شي، آیا هغه به خپل د برخورد د قانون په اساس باندې خپل برخورد باندې متوجه شي، معلومدار شي. نه بهتره دا دی که دا حکومت اوس خو دا یو حقیقت دی، دین سترګې نشو پټولی، اگر چې موږ پارزم چې څوک متهم کې متهم دي کې، دا مهمه خبره نه ده، خبردار شه، دا یو حقیقت دی، حکومت نیولې او اکثریت حکومت په لاس دی. آیا دغه چا چې حکومت نیولې حکومت په لاس دی، دی هدف دا دی چې حکومت کې، او یا دا چې راغلی د خلکو د زوراونو لپاره؟ که دا راغلی دی چې د خلکو د زوراونو لپاره، دا نو د دې حق دی چې هر څه کوي ودی کې، او ملت به مې وخت دې جواب ورکړي. او که دا راغلی د حکومت لپاره، باید سمه حکومت ولی وکړي، د قانون په اساس ځان برابر کړي، ټول افغانان باید د دښمن په سترګو ورته وګوري، هغه کادرونه، هغه مسلکي اشخاص چې موجود دي، دغه باید سمه استفاده وشي، په هر صورت باندې باید استفاده وشي، دا یو لوی ضایعه ده، او باید کار هلته وسپارل شي. شرط نه دی چې هر ملا او مولوي، هر ملا او مولوي باید هر مسلک پرپوه اوسېږي، هر وایمه چې وایي چې هر سړی پیدا دی د خپل کار لره، هر سړی پوهېږي خپل کار. هیڅ صورت باندې باید د ممبر سړی خپل ممبر خوشي نه کړي، د دفتر سړی باید خپل دفتر خوشي نه کړي، د قضا سړی باید قاضي اوسي، او د څارنوالي سړی شخص باید څارنوال اوسېږي، د طبابت او د معلمین خلک هم معلوم دي. نو که چیرې بیا دا رقم تفکیک د قوا، تفکیک د کار، تفکیک د مسلک نه اوسي، دې ته نو زه ویلی شم چې یو د ځنګل قانون دی، نو بیا نو هر څوک چې زور ورته چې وکړو، نو په مقابل کې کمزور باید متی وسیږي او بلار نه لري. یا دا چې یو ملي پاتون شي، چې د ملي پاتون توان اوس هم متاسفانه په ملت کې نشته، د بل جنگ توان هم په ملت کې نشته. هغه څوک چې د جنگ د لارې نه غواړي خپل تجارت وکړي، فکر کوم هغه تاریخ هم ختم شوی دی. هر څه مخه باید بین المللي ټولنه په دې کې ښکیل وسیږي، هغه رقم چې په مذاکراتو کې ښکیل و، هغه رقم چې په دې کلونه کلونه د افغانستان په سرنوشت کې دی ښکیل و، باید بیا هم ښکیل وسیږي په هر تاریخ او په هر وسیله چې کېږي. باید دا خلک قانون ته غاړه ایښودو ته مجبور کړي، تر څو چې امن امان په مملکت کې راشي. بغیر د هغې نه د ډېر یو تریخ تاوتریخوالي چې نتیجه به د خلکو تباهي او بربادي، د هغې به متاسفانه موږ خدای نخواسته تماشاګر اوسېږو.
مننه آغلې صافۍ. آغلې کړوخیل، تاسې د آغلې صافۍ په خبرو کې واورېدل چې دوی د هغو کسانو چې متهم کېږي تورن کېږي د یو حکومت لالاري یا لخوا، نو دوی ویل چې هغه یو پروسه ده، او باید هر څوک د مدافع وکیل لرلو او د ځان د دفاع کولو حق ولري، او دغه پروسه باید شفاف وي، او خلک باید هغه خوندیتوب ولري چې د ځان لپاره باید ځواب ووایي او دفاع وکړای شي. په داسې حال کې چې طالبانو په افغانستان کې د ښځو چارو وزارت هم له منځه وړی دی، او د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم په افغانستان کې نور نسته، دغه زمينه د خلکو څخه دا فرصت واخیستل سو چې که د دوی سره کوم ناوړه چلند کیږي یا پر د دوی پر حقونو باندې تیری کیږي، په ځانګړې توګه ښځې، چې دوی داس یو ځای یا مرجع ولري چې دوی هغه ته مراجعه وکړي او ورسي شکایت ورته وکړي ثبت کړي. کله چې داس ځای نه وي، ستاسو په نظر دغه څونه لوی ستونزه ده په افغانستان کې چې خلک د شکایت کولو ځای نه لري؟
بلکل، دا یو ستره نقیصه ده چې طالب باید نور د دنیا له غولولو نه او د ولس له غولولو نه کار واخلي. باید راویخ سی که چیر غواری چی بقا ولری که چیر غواری چی پا افغانستان که دوی فعالیت پراتلون که هم فرصت ده چانس ده کار یا ده رشتون ولری ده افغانستان ده ثبات لپاره در دیر مهمه ده چی زن قانون من که خپل دریس که بدلون روری که چیر ده مربان صافهی پا خبر پا تایید بانده که دوی راغلی چه غواری حکومت وکید و باید زن حکومت داری تا ماده که مغا میارون مغا صفتون پیدا که غیر ده غیر خلق چه ضرورت لری چه دوی راغلی دوی فکر که چه فقط ده خلق و ده وحل و تکول و شکنجه کول و ده دارور لار ده چوب کول ده چوب تا بایوی تر یا مده تا پاره اما ده با یه وقت انفجار که ویم دوی بلالا داوره با دست و ننگوه در سر مخصی چه بیا برای تون که لپاره بای بای ارتا هیچ نو امیدواری بای دوده شکن بیا دنیا مربان اعتماد بکیوی اولست ثابت شد چه دویدی خلکو سر چرا کمبر خورد کیوی بهتر داده چه دوی پخپل و نمگرتی او بانده قانیشی او قبول بکی او نورو نوی خاقلی مجاهد همیشه مثلا بخواه خواه بوله که ولا کار پروانده و پلانش دایمی نده بنده و امرسانی پوری ماتل ده وسوایی چه ده خواه منگ داخلی موضوع ده و دازه منگ کلتوری موضوع ده یعنی هر شکنجه او هر ده بشر ده حقود نقزولت و تا کلتوری اغا مور کوا بانا مور تاور کوا یو طرف نده شریعت ادعا کوه بل طرف ده کلتور را که وست معلوم نده چه ته شریعت پالی کونته یا و کته ده کلتور ده افغان کلتور که ده چلور دره چلور میلون انجونه چه خونزی تا تلیه ده کم حکومت دی پزور بنده راویسته لیوه و ده فامیل ده مجبور کرسته از خپل ارگان مکتب تاوله گی تا مکتب پرانیزه زه کسی تا خو مسئولیت لره تو خب په شریعت او په اسلام کې راغلی دی چې د بنیادی حق ده بیا څه که چپ خوام زغه لور نه پریښود هغه اوسم بیچاره بې سواده پاتې ده د خپل بې سواده پلار د لاسه هم هغه با سواد او با مسؤلیته پلار خپل لور مکتب ته لیږله نو دوی کله چې کله په کلتور کې خپله ګټه لټوي کله په شریعت کې ګټه لټوي دا سیستم د حکومتداري نه دی بد ولس سره قانونی و انسانی برخورد باشی کسی ده ولس پا وراند بندی مسئولیت لره نور ولس بشکن جکاوی که یو چند گرفتاری کوای با دیر قانونی شکلی وکی یو چند نپکنه وکی ده غد متیولا ویسات اسفا اوزه با دی بندی باوری ما چه ده غد طول ناول کرنی چه دوی که وی ده غد یو اداره ده چه پا پاکستان که چه دوی ده برواک رسوله تیم همکاری وکلا او خو فکر وکړه چې طالبان به دوی ډېر تابع و په د طالبان په شون کې دوی ګټې خوندي دي اوس یې په همدغه ناوړه کړنو ته دوی هڅوي او تشویقي فکر کوي په دې شکل باندې تاسې بقا پیدا کوئ دا په دې خاطر ده چې د هغوی طالبان هم نه خوښېږي ځکه چې په خبره ورځ کې خو طالبان افغانان دي او هر افغان سره چې په واک کې ورسېږي دوی ستونزه لري پاکستان اداره نو دی په دغه کړنو باندې انزوا ته لیږي چې د انزوا په موجودیت کې بېرته به د منګه ګاونډی د افغانستان نمایندګي هم کوي ګوره ټوله توریسته ډلې افغانستان ته ولېږلې اوس په بین المللي پلاتفارمونو باندې تخریبوي چې افغانستان د توریزم مرکز او زه تر خوندي نه یم نو دا هغه غلط کړنې دي چې طالبان خو جنګ مو ډېر ښه زده کړی و چې ملت مو ننګه او حکومتونه مو پرځول و زده کړې چې کوم ښه حکومتداري چې ده له تاریخ نه باید که زده کړه ونه وکړي نو دوی به بد رقم مات شي او بد رقم به وځپل شي نو امیدوار یم چې نور غیر قانوني ګرفتاریان منی کې په قانوني شکل ګرفتاریان کې یو قانون باید ولیکي یا د پخواني قانون تصدیق باید وکړي چې بله دغه قانون او د قانون لار نه مربوطه ادارات ایجاد کی او یو څوک باید په یو انساني شکل ولاو چې هغه جرم هم کړی وي دغه ساتنه په څه رقم په شریعت کې راغلی په اسلام کې راغلی په اسلام کې اسیر ته په څه رقم باید وساتي اسیر ته به اوله ډوډۍ ورکړي بیا به خپله ډوډۍ خوري دوی مثلا حتی جسدونه شکنجه کوي نو زه فکر کوم چې طالبان په حکومتداري کې مطلق پاتې راغلي او دوی باید په خپل حکومتداري کې جدي او بنیادي تغییر راولي تر څو پورې ولسم آرامه سي دوی به هم له دغه فشار نه خاغه سي فارغه شي او دا فشار چې دوی فکر کوي توپک همیشه په لاس ولري له دغه نه کېږي ولس خو یو سمه حکومتداري غواړي ولس خو که جمهوریت هم جمهوریت او امارت دواړه په خپل ذات کې یو بد شی نه دي پلی کوون کې پر مربوطه ده ستې څه رقم که جمهوریت هم غلطه پلی کوي د جمهوریت ګناه ده نه ده پلی کوون کې ګناه ده او که امارت اسلامي چې خپله خو یو ساختار نه ده چې هغه یو بد دی او زشته بلکه پلی کوونکی یو ناسم کس دی. نو بهتره دا ده چې صرف په نوم باندې اسلام او شریعت افغانان نسي منلی، یا د یو مسلمان ولس ده او د انساني ژوند حق لري او د دوی بنیادي حقونه باید مراعت شي، که چیرې په کوم جرم باندې متهم وي باید په قانوني شکل ګرفتاره سي، حق ته وکیل مدافع ولري، د ښځینه محاکمه باید جوړ شي، ښځینه قاضي څارنوال او پولیسه باید موجود وي، همدارنګه ښځینه زندانونه چې زندانبانان خزی وی هغه باید موجوده تر څو پورې وخور کړم که گرفتاره کیږي هغه مسونه او مطمئنه اوسي، کنه داسې سید چې غیر مسلکي الکانسي هر څوک راځي او سپېړه ورکاو لاغت ورکاو کنځل ورکاو توهین تحقیق کوه، دا د انسان بد رقم وژنه ده او توهین کول. نو زه فکر کوم چې دغه مسایل دي چې بیا هغه چې دوی فکر وکړي چې دا یې تخریب یو هغه تخریب دښمن تخریب نه بابا، زه فکر کوم چې طالب خپله پسلاغه خپل دی خپل باندې قطع کوي او بهتر باندې چې دی خپل حکومت داری کې تجدید نظر وکړي او لس حقونه تسلیم کړي او هغه ته احترام وکړي او یو سمه حکومت داری ته لاس را پس لاس په کار شي تر څو پر ولا سماره مسی او یو ثبات په افغانستان کې راشي.
مننه.
نو زه به تاسو ته رخصت واخلم چې زه یو بل مجلس لرم.
ډیره مننه آغلی کډو خیل چې تاسو لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. آغلی صافی استاس څخه به بل پښتنه وکم، تاسو د آغلی کډو خیل د خبرو په جریان کې واوریدل چې دوی ویل چې طالبانو انجونی لښونځي څخه راګرځول دي او شذ لکار څخه او دې ته د خلکو د دود نومور دی. دوی ویل چې طالبان په دین او دود کې خپل ګټه ګوري، خو آیا ستاسو په نظر دا د دوی په زیان نه ده چې د افغانانو غوښتنې نه مني او د هغوی د غوښتنو پر خلاف کارونه کوي؟
زه فکر کوم چې دا خلک خپل په ګټه پوهېږي، ډېر ښه پوهېږي. نو څوک چې خپل په ګټه پوهېږي باید خپل په زیان هم پوه شي. دا چې خپل په زیان نه پوهېږي دا نو ماته بېخي عجیبه ښکاري. اما سوال دلته دی چې د ښځو سره دا کلکه دښمني د دوی په څه معنا ده؟ یعنې دوی خپله اطمینان لرم، زه اوس د چا نوم نه اخلم، اما وخت چې د جمهوریت وخت و یو پخوانی طالب ما ته راغی وویل چې لور مې په څوم صنف کې د طب فاکولټې ده او غواړم چې کابل ته یې تبدیله کړم د پاکستان نه. ما ورته وکتلې ما له دا حساب نه کړم، له هغه وخت چې طب په کابل کې حکومت تور دي جنه کې مکتبونه چې بند وو دا ستا چې لور خو باید مکتب کې هغه وخت کې ګوري دی خپل په ګټه ډېر ښه پوهېږي. یعنې خپل اولاد ته چې ته غواړې چې فاکولته ووایي مکتب ووایي هماغه شخص خدای دی کښې اوس ما خبر واوري زمونږ ته نزاکته نومې نه اخلم د مشران نه یو، نو ته چې خپل اولاد ته غواړې چې تعلیم وکړي جلۍ یا لږ ته دواړو ته، نو ته په کوم حق باندې د وطن د یو بل وګړي د لورو خور حق ته غواړې چې پایمالی کړي؟ دلته بالکل یو سوال دی. زه فکر کوم چې دلته ډېر که څه هم دوی وایي چې موږ ډېر خپلواک وو، یا دا چې دوی په دې کې داسې خلک شته چې خپلواک نه دي، آیا دا د کوم لوی مرجع نه دوی باندې کوم امر دی؟ آیا دوی د داسې یو ګروپ دوی باندې مسالت دی چې دوی د هغې په مقابل کې جرات نه لري، یا آیا دوی چا څخه ګراوګان دي؟ آیا دا د دوی خپل تصمیم دی؟ اقلن یو وارې د دوی واضح وایي چې په کوم اساس باندې دغه تصمیم نیول شوی دی. ما ته کله کله داسې بریښي چې فقط دوی دغه څوک چې دغه تصمیم نیسي دا کوم چیرې ګراوګان اوسېږي. آیا یو مرجع دی چې دوی باندې دونه فشار راوړي چې دغه کار وکړه څو دغه وطن طبیعي خواته لاړ شي؟ زه ډېر باور نه کوم چې یو عاقل چې په دین وایي موږ د شرعي اصول سره برابر نظام غواړو، اسلامي نظام غواړو، په اسلام کې څه چې منع نه اوسي، څه چې په قرآن کې منع نه دی لیکل شوی نه دی منع، هغه روا دی. نو وخت چې د جلۍ مکتب ته تلل یا د ښځې کار کول کوم چیرته منع لیکل شوی نه دی، دته په کوم بل شرعي حق باندې ته ځان ته اجازه ورکوي چې هغه منع کړي؟ مطمئن یم د دې کورنۍ د ډېرو مشرانو بچیان مکتب ته ځي، لورانې فاکولټو ته ځي، نو ته چې ځان ته ښه غواړې ولې ولس باندې قطع کوي؟ د ښځو د حق په مقابل کې دوی واقعا ظالمانه برخورد کوي. متاسفانه کله کله دې ته هماسې چې ستاسې مېلمنې وویلې چې کله کله ورته د دودو دستور یا د کلتور موضوع مخې کوي، زه بالکل د دې خبره نه رادوم، د دې خلکو خبر چې وایي کلتوري جنبې هم لري. او موږ اوس هم داسې کورنۍ شته چې خپله لور ته اجازه نه ورکوي چې د کور د باندې وځي. مکتب ته نه پیری نو ته خود مکتب فعال که هغه څوک چې خپل کورنی مسائل و یاد کلتوری وای هر څه چرته وای کلتور خورته نه ویل کیږي رواجی ورته وای دا هغه په اساس باندې خپل لور ته معنی کیږي هغه خپل شخصي زړه اما په څنګه همسایه غواړي لور ښوونځي ته لاړه شي ته نو د هغې خپلې په هغې باندې تلفی دا بلکل یو بهانه ده دا یو بیخي یو داسې یو دلیل دی چې هیڅ توجه کیږي نه متاسفانه دا استفاده کول چیرې چې دین ستا ته اجازه درکوي آیا کلتور پوښته ده ایا ته مسلمانی که د کلتور سړی که ته ته قرآن ولري که ته کلتور باندې کلتور خو د خلکو جوړ شوی کال دی چې نن د بریا ورقم شي کلتور تغییر وکړي اما دین خو تغییر نه کوي اسلام قرآن تغییر نه کوي هغه شی چې اصل دی لاره لاړ شه دفاعي شیان خپله اصلاح کېږي ته په کلي کښې ته مکتب جوړ کړه لکه مثلا راغلل همغې حق دی چېرې چې ته سوه نور ته په خر کې ته پوهنتون خلاص
کړه اغلې صافۍ نو ستاسې څخه به بله پوښتنه وکړم تاسې د ښځو د کار یادونه وکړه چې د ښځو کار ډېر مهم دی او د یوه مملکت د پرمختګ لپاره دوی باید کار ته پرېښودل سي ښوونځي باید پرانیستل سي چې ټولې نجونې ولاړې سي او د خپل هېواد د پرمختګ لپاره په راتلونکي کې ونډه واخیستلی سي په دې وروستیو کې دغه د ملګرو ملتونو د کار او د ښځو پر تګ باندې د طالبانو د بندیز په اړه باندې که یو څو خبرې وکړو ستاسو په نظر په افغانستان کې د مرستو په ویش کې د ښځو ګډون ولې مهم دی دا خبره ولې دومره جدي ملګرو ملتونو ونیوله آیا فکر کوئ چې دغه خبره د افغانانو دود ته هم مهمه ده چې باید کورنیو ته د ښځو لخوا مرسته ورسول سي که فکر کوئ چې نارینه هم دغه کار کولای سي
تاسو ګورئ افغانستان متاسفانه جنګ ځپلی هېواد دی په دې څلور څلوېښت کالو کې دومره کورنۍ دي چې خپل ځوانان یې د لاسه ورکړي خپل نارینه وګړي د لاسه ورکړي دي داسې کورنۍ شته چې مثلا زما په یاد دی چې زموږ یو وکیل و هغې ویلې چې زما کور کې یوویشت کونډې دي هغه صحیح دی چې وکیل پیسې درلودلې هغه یوویشت کونډو کولی شي ښه ژوند وکړي نه یوویشت کونډې چې د ورېرو ونه پوهېږم د ورونو د کاکا د زامنو دا ټول راته حساب کړل داسې فکر کوي چې په کلي کښې څونه کورونه دي چې همدغه رقم د سر سړی چې د نارینه دی هغه نه لري او ښځې د هغې کور مسؤلیت په غاړه اخیستی دی تاسې دغه ښځې څه رقم په دې جامه کې ورته امکانات د ژوند برابروي کار ته یې نه پرېږدي که کومه محسوسه د ګدایي پیسې ورته راوړي اقلا همغه املاس ته نه رسېږي نو دا ښځه چې ته مجبورېږي دا خپله د فحشا او تنفروشي ته یو زمینه برابرول دي څنګه کولی شي ته یو خونه ځان ته مسلمان وایې بل خونه به وایي چې زما کلتور دا دی چې ښځه باید ډېره باسطره اوسېږي بل خواته ښځه د بې کسه او بې سرپرسته ژوند لري او د بل خونه ورته ورته یو پردی نارینه لېږي چې که دې ته کور ته لاړ شي ورته غذایي مواد ورسوه یا مثلا کومکونه ورسوه دا څنګه ممکن دی آیا ته پوهېږي چې په دغه شرایطو کښې چې افغانستان دی او همدغه شرایطو کښې چې اوس متاسفانه د اته ویشت میلیونو نه پورته خلک ابتدایي مرستو ته ضرورت لري ته څنګه کولی شي چې دغه مرستې په دې اته ویشت میلیونو کښې به څونه میلیونه ښځې اوسېږي چې د دغه مرستو ضرورت ورته احساسېږي څنګه کولی شي د نارینه وو په لاس دغه ښځو ته ته لاس په لاس کومک ورسوي د یو خونه ممکن دی چې دلته ته یو ګناه مرتکب شي ممکن دغلته یو پېښه وشي ممکن دغلته دغه سړی د دې ښځې نه سوی ځانې خدا نخواسته یو غیر اخلاقي برخورد درسره وشي نو د یو خونه اسلام ټینګ کړه بل خونه ته دود دې ټینګ کړه بل خونه بیا ته وایي چې نه ښځه دې دغه کار نه کوي پرېږدي چې زه لاړ شم زه نارینه هغه د فلانۍ ښځې چې په دغه کور کښې ده او هېڅ سرپرست نه لري زه یې کور ته دننه شم او ورته کومکي مواد ورسوم دا به څنګه ممکن اوسېږي یعنی دلته یو یعنی ضد نقص کارونه دي یو خونه خپل ځان ډېر باسطره مسلمان وایي او بل خونه د خلکو ښځو ته دونه بېستي کوي چې هغه بېچاره مجبوروي چې یو نارینه ته لاړ شي او هغې ته وزر وکړي زاري وکړي چې ته زما دغه درخواست قبول کړه چې زه دغلته را شم او د دې کومکونو استفاده وکړم بلکل کومکونه د ښځې په لاس ښځو ته رسول دا یو ډېر معقوله کار دی بله خبر دا دی چې دغه ښځه چې کومک رسوي دا هم یو معاش اخلي دا هم شاید یو بې سرپرسته ښځه اوسېږي د دغه معاش نه عمران عیات وکړي خپل بچیانو ته ډوډۍ ورکړي نو دغه حق د دې ښځې دی همغسې چې نارینه په ټولنه کښې حق لري ښځې هم حق لري همغه حق هم چې د نفس ایستلو حق لري ډوډۍ خوړلو حق لري د عبادت حق لري د تحصیل او تعلیم حق لري، د کار حق هم لري. نو په کوم اصول باندې، په کوم قانون باندې ته دغه حق نه اخلي؟ نو بین المللي ټولنې خپل هغه چاته چې ټکس ورکوي هغې ته هم جواب ګوري. دې خونه وایي چې تاسې ټکس راکړئ چې زه دغه مملکتو ته چې ډېر فقیر دي لکه افغانستان کومک کوم. اول ته به خلک وایي چې موږ ول هغه خلکو ته کومک کوو، هغوی خو اسان ښځې په رسمیت نه پېژني، ښځې ته یې ډوډۍ نه ورکوي، ښځې ته مثلا کار نه ورکوي، ښځې ته ژوند نه برابروي. معلوم ده هغوی خپل هېوادو باندې، خپل په حکومتو باندې فشارونه وردی. دلته یو د دنیا د دود او یعنی دا د ګرفت مسله ده. ته وخت چې ضرورت لري کومک ته، او موږ هم غواړو چې زه کومک وشي، دغه کومکونه باید هم قطع نه شي. نو بل خواته هغه څوک چې تا ته کومک درکړي هغې ته هم یو مخ پرېږدي چې هغه خپل د ټکس ورکوونکو ته وویل چې زه دغه پیسې چې تا نه اخلمه دغلته د دغه یتیم، مظلوم، کونډې او د نجونو د مکتبو یا د خوراکه موادو د ویشلو دپاره تقسیموم. نو داسې خو نه کېږي چې دوی فقط وایي چې زه هر څه چې غواړم زما په خوله، زما په فرمایش او زما په دستور باندې ته ما سره وکړه، او زه ستا ته هېڅ مسؤلیت نه لرم. که وخت چې د خلکو خېټه نه شي مړولی، یا دنیا ته د لاس څوک دی په هفته کې $40 million درته کرانه شي، فکر کوم چې جنازې به ټولولی او نشي د سرکونه. نو وخت چې هغه شي ته ضرورت لري، باید بین المللي قوانینو ته، بین المللي اصولو ته باید احترام وکړي، او هغه شیان چې د خلکو غواړي باید ورته لبیک وایي. که بیا هم د ښځې کار په قانون کې، په قرآن کې ویل شوی چې ښځه قطعا لکه د حقوق د غوښتنې غوندې حرامه ده، موږ ویل چې ښه قرآن ته لیکلی ده سم دی. کله چې په قرآن کې دلته نه دي ویل شوي، نو ته د کوم ځای نه دا حرام وایي، د کوم ځای نه ته دا منع وایي؟ دلته یو زه فکر کوم چې دلته ډېر غیر یعنی حتی خطر دی دی چې د استخباراتي شبکې اوسېږي چې دلته د دې منځ کې حتی فعالیت لري، او دغه غیر مستقیم یا مستقیم یا شعوري یا غیر شعوري دا نور هم پکې ښکېل دي.
آغلی صافی، تاسې د خپل خبر پر مهال باندې د شذو د کار او په د مرستو ویشلو په برخه کې و اهمیت ته اشاره وکړه. په دې برخه کې طالبان ویل دي چې نړیوال باید د دې پر ځای چې پر دوی انتقادونه وکړي، د هغو مشکلاتو یا مسایلو ته باید پام وکړي، لکه د ویزو د محدودیت لری کول پر طالبانو باندې، او د دوی د سفرونو محدودیت لری کول، او همدارنګه د افغانستان کنګل سوي شتمنۍ بیرته پرانستلو موضوع ته باید پام وکړي. ستاسو په نظر آیا واقعا دغه یو اساسي موضوع ده چې باید نړیوال دغه خبرو ته پام وکړي، که دغه حیاتي موضوع ده چې طالبان د افغانانو غوښتنو ته غوږ ونیسي، او په افغانستان کې د نن ستونزې اول باید حل کړي؟
زه فکر کوم که دغه د ښځو باندې محدودیتونه وضع کول د سلا په توګه دوی د مخارجانو په مقابل کې استفاده وکړي، دا د طالبانو زما په نظر ډېر یو بېغیرتي شي. ته چې خپل ځان، خپل قانونیت، خپل مشروعیت د ښځو د محدودولو په وسیله ځان ته کمایي کې، دا کمایي به ډېر شرماور کمایي وي. دلته اجد دي نشته چې ښځې د کار منع کړي، اجد دي نشته چې پوهنتونونه وتړي او مکتبونه وتړي. بهتره دی چې ځان د اصولو سره سم ځان ته مشروعیت پیدا کړي، ملت ته رجوع وکړي، د ملت نه خپل مشروعیت واخلي، خپل ځان د قانون په چوکاټ کې برابر کړي. نو نړیوال مجبور دی چې تا په رسمیت وپېژني. که ته چیرې خپل مشروعیت په جبر، په خپل ولس باندې په جبر او په غیر اصولي کارو باندې غواړي بلاسته راوړي، معلوم ده نه به د ملت ته په رسمیت وپېژني، نه به نړیواله وپېژني. دلته دوی ته بالکل تجدید نظر په کار دی. دوی ته بېخي لازمه ده چې ځان په معیارو باندې سنبال کړي، او خپل د هغه خواستې چې لري، چې مثلا د پیسو کنګل شوي پیسو خلاصون یا مثلا پر رسمیت پیژندل، دا د باید رسمي لارو نه مختلف شي، څه چې پر رسمیت پیژندل شي. نو دا چې ته مثلا د ښځو په ژوند باندې دونه فشار راوړي چې د دې فغان ټول دنیا ونیسي، او دنیا ته داسې مجبور کړي هغه ته ضرورت نه لري. فکر نه کوم چې دنیا افغانستان ته ضرورت لري، افغانستان آیسته آیسته د خلکو د یاد اوزی د هغه په یاد مې دی چې کله د مجاهدینو د حکومت نه مخکې حکومت ټولو فکر کاوه چې روسیه به تل په افغانستان کې اوسیږي او موږ به د دې حکومت دوامداره حکومت ولرو. تاسې ولیدل کله چې یو ملک خپل منافع په یو ځای کې ونه ګوري هغه ملک خوشی کوي او هېڅ ورته نور اړم نه دی او علاقه هم نه لري. دغه هېوادونه هم که وګوري چې منفعت په افغانستان کې نشته مالدار زموږ د هغه چې د فارسي او هغه دی چې عاشق ګل ریمانیست حتما دوی خپل لاره نیسي او ځي. کومکونه مطمئنا زه تاسې ته بیا هم وایم دا کومکونه اوس کېږي. دغه غنیمت دی خلک اقلن یو ګولۍ ډوډۍ لاسته راوړي. متاسفانه د دې خطر شته چې کومکونه ډېر لږ شي. خطر د دې شته چې حتی کومکونه قطع شي. نو زه هیله من یم چې د دې ټولو بدبختیو سزا بیا ملت ونه ګوري. تاسې مطمئن اوسېږي چې د نړۍ په تغییر کې ده. تاسې د جنګ د اوکراین ډېر طولاني شو یعنی په تمام نړۍ کې په دې اروپایي هېوادو کې حتی احساسېږي چې خلک ناراضه دي. نو دا کومکونه به همیشه د دې افغانانو د افغان ملت سره نه اوسېږي. که دغه هفتې څلوېښت میلیونه راډ شي ګر چې دا پیسې هم متاسفانه زه متاسفه یم چې اتیا فیصد نه ډېر بېرته په مصارفو باندې مصرفېږي. بیا هم هغه چیز هغه مقدار چې پاتې کېږي هغه بیا هم دغه غریب ولس ته یو څه دی. بې دغه افغان خوراکي چې د خلکو اخلي دا د صحي معیارو باندې برابرې نه دي. حداقل دي اقل هم دغه حداقل کومکونه هم که راونه رسېږي خدا نخواسته مګر به د دې شاهد رسېږي چې په کلونه به ماشومان د خوارزواکۍ د دلیل عقدمندگی د فکری او جسمی ولري چې دا پروسه بیا په شلو کالو کې نشي بیرته ترمیمولی. یو ماشوم که د پنځه کلنۍ پورې سمه غذا وانخلي د دې ژوند تر آخر د عمره پورې معیوب دی. هم فکری معیوب دی هم جسمی معیوب دی. تاسو وګورئ چې څونه معیوبین به په دې ټولنه کې تولید شي چې د دې ټولول دې ته زمینه د ژوند برابرول میلیونونه او میلیاردونه باندې به بیرته تاسې پوره کولی. هېڅ حکومت به یې نشي پوره کولی. هیله من یم چې هر څه زر د دې ټولو بدبختیو مخه ونیول شي مخکې د دې چې لوی بشري ناورین مخته راشي. دا خلچ ډېر په غرور باندې راغلي او فکر کوي چې موږ رښتیا امریکا ماته کړله. داسې نه شي چې نور به ولس داسې ماتې کړي چې نور به په خپل پښو درېدلی ونشي.
آغلې صافۍ تاسې د خپلو خبرو په جریان کې د بې عدالتۍ یادونه وکړه او دا خبرې مو پر همدغه ټکي باندې راوڅرخولې چې بې عدالتۍ باید نه وي او عدالت عملي سي. دا خبره همداراز د طالبانو مشر هم وکړه ملا هبت الله خونزاده په دته په منسوب یو پیغام کې چې ذبیح الله مجاهد د تیرې چهارشنبه په ورځ پر خپل ټویټر باندې خپور کړی دی. په دغه پیغام کې هبت الله خونزاده ویلي دي چې عدالت د حکومت د بقا ذریعه ده. د ظلم سره حکومت نه پاتې کیږي. د همداراز ویلي دي چې یو مظلوم په محبس کې نه ستی پرته لکم جرم وهل او زورول نو د دوی او الله ترمنځ حجاب او پرده نسته. که عدالت وو بیا به بقاوي او که عدالت نه وو بیا نو ظلم پیدا کیږي. کله چې د طالبانو خپل مشر دا ډول سرګندونی کوي او وایي چې په د طالبانو په حکومت کې عدالت نسته او په محبسونو کې خلک تر ظلم او شکنجې لاندې دي نو خلک باید چاته ورسي چاته مراجعه وکړي؟ عادي افغانان باید کومې خواته مخواړوي؟
متاسفانه نو بیچاره افغانان به چیرته لاړ شي وخت چې په حکومت هغه قوه ده چې مسؤلیت لري د افغان وګړو د مواظبت د مسؤلیت د عدالت د ښه ژوند برابرول دپاره. نو چاته لاړ شي کله چې در باندې ظلم کېږي باید حکومت ته لاړ شي. نو کله چې حکومت ظلم کوي فقط داسې پاتې کېږي همدومره پاتې کېږي چې فقط پناه خدای ته ایسي او چې هر څه کېږي نه. یعنې دلته چاته سړی ځي هغه خپله حکومت دی. حکومت باید مسؤلیت واخلي. یا دې حکومت وکړي یا دې ووایي چې زه حکومت نشم کولی. پرېږدي دې هغه چاته چې هغه حکومت کولی شي. په حکومت کې دې باید زما په نظر دا رقم نه کېږي څو چې ټول خلق د ځان په حکومت کې ونه ګوري. یعنی باید واقعي چهره د خلکو اوسېږي. حکومت اصلا څوک چې یو رعیت ونه لري هغه حکومت نه دی. دې ځان ته رعیت کمیږي. ته چې رعیت ونه لري ته حکومت نه یې. وقتی چې ټول در نه ناراضه وي ته د چا حکومت بهتره دا ده چې دوی باید ځان ته اول رعایت پیدا کړي او رعایت د عدالت لپاره باید قانون ته سره مراجعه وکړي. وقتی چې قانون نه اوسېږي حکومت نه اوسېږي نو هېڅ مرجع بل د عدالت خواهي نشته. بین المللي ټولنې ته به څونه وایي؟ تاسو فکر کوئ چې د بین المللي ټولنه به دونه د افغانانو د غم مړی چې د هر چاکور شاته لاړ شي ورته ووایي چې تا سره ظلم شوی که نه دی شوی؟ تاسو د څو ټویټر او د فیسبوک پاڼې که سړی وګوري هغه خل دي چې هغې د سلسي انټرنټ ته لري تلیفونونه لري سمارټ فونونه لري کمپیوټرونه لري چې هغې خپل غږ د خپل تلیفون او یا د کمپیوټر د طریقه چاته رسوي. آیا زړهو خل دي چې هغې اصلا الف با باندې بلد نه دي هغې نشي کولی خپل غږ نړیوال ټولنې ته ورسوي. بهتره دا دی چې هر څوک چې غواړي زمام د حکومت په لاس کې دی هغه مسؤول دی، هغه د خدای څخه مسؤول دی، بنده ته مسؤول دی چې باید د خلکو امنیت او عدالت په خپل حکومتدارۍ کې ټینګ کړي. بغیر د هغې د بربادۍ او تباهۍ سره سم خپله هم بربادېږي او خپله به هم فنا کېږي. متاسفانه به ملت داسې یو کاندې ته واچوي چې بیا به نو د هغې ټولول ناممکنه وي. تاسو یو ښه مثال ګورئ، دا هېوادونه چې پکې کورني جنګونه دي دلته بغیر د بدبختۍ نه بل شي نشته. موږ چې وایو چې باید جنګ بېرته رانه شي، یعنې هېڅ جنګي ټولنه زه غندمه په دې شرایطو کې ملت نور توان د جنګ نه لري. قرباني موږ د تقریبا نیم قرن ورکړي دي، دا کفایت کوي. هر څوک چې غواړي افغانستان کې یو ښه نظام راشي باید کینی مشوره وکړي بل لاره نشته. د مشورو په اساس باید سره راټول شي او یو پرمختللی او په قانون سره برابر نظم او حکومت ولی رامنځته کړي.
ډیره ډیره مننه آغلی ګلالی صافی چې تاسو له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. ستاسو د وخت څخه مننه کوو. د دازما حق دې خبرونه وخت هم نور پای ته رسیږي. اوریدونکو بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
شالو پخار کے جوان کشالے جوان کشالے کشالو پخار کے دا کشالے سیاست نا کاروبار نو ہے جو کد لیڈر نا تور خامار نو ہے جو کہ خطبی نا خرسی فتوینا خرسی دی نظرینا خرسی دی دک شالو پخار کی نظری خرس شولی آکی دی
دازما حق دی
د شذو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي رادیو واوري.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.